پېښور کې د ورځې 2 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. خبرونه کې پریوش مل سیمه ایزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خو پیل خبرونه کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې بیګا په یو برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوې. پاکستان د دې هواد د سیاسي حالات په اړه د طالبانو د حکومت په بیان سخت خفګان ښودلی او اسرایلو د بیروت په خوا شاسیمو کې د حماس د حمله د یو کال پوره کېدو وروسته پراخو هوایي بریدونو ته شدت ورکړی دی. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوې دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې خوښه یوولس بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ پورت قاسم د برېښنا شرکت کارکونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید سرنګواله نه دی پډاګه شوی. د سین چارواکو له بیلابیلو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د برید تصدیق کړی دی. ویلي دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او امنیتی سرتیرو په ګډون نه کسان پکې ژوبل شوې دي. بلوچ بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دغه بریډ ذمہواری منلې ده. په یاني حال کې د پاکستان وزیر اعظم د بریډ غندنه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره خبر شوې بیان کې راغلي چې دا حمله نه یوازې په پاکستان بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ حمله ده. په بیان کې ژمنتیا خودل شوې چې دوی به د مجید بریګیډ په ګډون هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہواره دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خواوشا سلی رښتو ساتونو تر ورکیدو وروستا بیگانا صاحب د صوبې اسمبلی په غونډه کې سرګند شو. علي امین ګنداپور د اکتوبر په 15مه له هغه وروستا نو لیدل شوې چې کله یې د تاریخ انصاف لخوا په اعلان شوې احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته ورسېده. د تاریخ انصاف مشرانو تور پورې کړی چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه لاره درکړل شوې، خو د اکتوبر په 15مه وفاقي حکومت دا تور نه رد کړل. ویل چې ګنداپور له دوی سره نه دی. د ګنداپور له منځره د ورکیدو پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنې غونډه وربلل شوې و چې کله پکې خبرې اترې شروع شوې نو ناڅاپه علي امین ګنداپور هم د اسمبلی حال ته داخل شو. نوموړي وروسته په وینا کې ویل چې هغه نیول شوی نه و بلکې ټوله شپه یې د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې تیر کړی ده. هغه د اسلام آباد د پولیسو په مشر سخت نیوکه وکړي.
او ای جی سی واورا زه هم هغلت کیوم او وفاقی حکومت دی هم واوری چې دا ستاسو د ای جی کارکردګی ده. یو دا چې مونږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسیدل او دوی مدا چې زه هم هغلت کیوم او سلو چاپه د وهلی دي.
خو په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عباد الله خان اویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې و چې علي امین ګنداپور په خپل پټ شوی دی. د په وینا هغه د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې وو. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د قانونا ګرځولو او سوساته ورسته د غورزنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پیښور په هنتون زنو نورو تعلیمي ادارو او زنې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شوارونه ورکول. دوی ورسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون په رڼا نا قانونا تنظیم وګرځاوه. په فرمان کې داوا شوې ده چې د وفاقي حکومت د دلایلو په اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. د دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې د حکومت دا اقدام سخت ظالمانه وبلنو مول لیکلي چې تش په نوم وفاقي حکومت په پی ټی ایم د بندیزونو په لګولو لټولو هدونو تیر شوه دی. وفاقي حکومت په داسې محل اقدام کړی دی چې غورزنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه په ریګي للمه کې وربللې ده. په یاني حال کې پیښور های کورټ د غدري ورزنې غونډې اجازه ورکړې ده. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان د افغانستان د طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې ده چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه ښودل شوې ده. نن د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکې او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د په ایکس پاڼه باندې یو بیان کې ویل چې د پاکستان سیاسي حالاتو اندېښمن کړی دي او دا چې دغه حالاتو له وجې ټول سیمه باندې منفي اغیز ممکن دي. ممتاز زهرا بلوچ ویل چې یو جمهوریت ملک ته د درس ورکولو پر ځای د طالبان باید خپل کورنی مسایل حل کړي او د مذهب د غلطي تشریع لاره په خزو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او د پاکستان اړیکې له یوې مودې راهیسې خرابې دي. او بل خبر دا چې اسرائیل نن د اکتوبر 8 په دغه هواد د حماس وسلوالو د برید یو کال پوره کېدل په داسې حال کې لمانځي چې په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د تباہ کولو لپاره پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو ته دوام ورکړی دی. امریکا حزب الله ترهګر ډله بولي. پروس کال هم په دې ورځ حماس په اسرائیل برید کې خواوشا 1200 کسان وجلی وو او 251 اسرائیلیان یې یرغمل کړي وو. د دې ورځې په مناسبت د اسرائیلو د ولسمشر اسحاق هرزوګ په مشرۍ نن سهار 9:00 د پاسه په 6 بجې په ملي کچه د لږ وخت لپاره خاموشي اختیار کړل شوه. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوردل سپرا شو رپورټونو ته بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر یو قافله برید کې دو چینایي وګړي وجل شوي او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر محسن نقوي هم په یو بیان کې دا حمله غندلې. په کې د وجل شو چینایي وګړو له کورونا سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګلو خلاص نشي. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. نورحال د نیاز علی پر رپورټ کې ورو
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په 6 او 9 نیمایش په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلې کړې وای د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمی شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په 6 د شپې شاوخوا 11 بجې لاجنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړې چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروستو د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اسفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او پپی خکی دو کسان وجل شوی دی.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر زے ډیر گاڑی اغزمن شوی دی. خدا نه د معلومه چکم گاڑی پن خکڑے شوی دی. پپی خکی سوک په هدف او یا سوک په هدف کړی شوی دی. دا ویل با د وخت نه وړاندې وی. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټوله ادارې دا محل په زے موجود دي. پدې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټول شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دو کسانو د وجلې کېدو خبر دی.
وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نه خودلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخي لګه شبوړاندې ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو او په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه دوه چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي او دا مهال داغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سيټي روغتون کې دي. لا پیخي سمدستي وروستو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګیدلی وو. 100 ګاډي د اور ښکار شوي او هغې ته تاوان اړولی دی. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمواري منلې او دعوی کړې ده چې د چینایي انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګ برید کړی دی او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران ټسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سنوي ویلي ولستي د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روان دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولست سره به شریکی کړی شي،
وو آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخت کال د مارچ په شپږشتمه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرور وجلې شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمواري بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د لادرکای د خبر شوخوا څرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې الیمین ګنډپوري په جبري توګه لادرکا کړی او په حراست کې ساتلی دی، خو بیګا ناڅاپه الیمین د خیبر پختونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې ښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې وړمه شپه په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې تیره کړې وه. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د الیمین ګنډپور د نیولو تورونه رد کړي ول. نورحال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپی په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو، خو د دې وضاحت یې نه کولو چې په څه جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او څه تورونه پرې لګول شوي دي. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پختونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. او ای جی سی واورا زه هم هغلت کیوم او وفاقی حکومت دی هم واوری چې دا ستاسو د ای جی کارکردگی ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسیدل او دویمه دا چې زه هم هغلت کیوم او سلور چاپی د وهلی دي.
دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، کو جان چھپے کے بارے اللہ کا
د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل،
جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس یہ مقدس ہے، اس طرح اس ایوان کی جتنی بھی
سرنگ چی دا اسٹیبلشمنٹ لپارا جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس او دا اسٹیبلشمنٹ نور زیونا مقدس دی، نو دارنگ دا دی اسمبلی چی سم رغڑی دی او دا صوبے اولس دی داوی لپارا دا خیبر پختونخوا ہاؤس یو مقدس زیرے، لیکن چکل دا خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین حغل تکی زی نو دا اسلام آباد پولیس او رینجرز حغل تکی پاگوی چاپا وحی
اور اس کے ساتھ رینجرز وہ کیپ ہاؤس پہ ریڈ کرتے ہیں۔
د خیبر پختونخوا د لادرک اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرې دل وروستو د پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلیدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوځي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکې ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکې وکړې او زیات تورونه یې د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
منګا چې څنګه سار ماتاست پریس ټاکس کې ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوري ما چې دا خود ساخته رپورټ پخپلا اعترافی جرم کو چیز پر کے پی ہاؤس کے ناستوں میں غار ہیرا پکی یاد اکڑا جی چلو رٹم پروشو چارا ونو منو ما چی سار چویلیو چی خود ساختہ رو پوچھتے اگر اعترافی جرم کو پچسا من ہندو ڈیبیٹ شو روکڑے ہو تو سٹارٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ سے آگے خنڈم نہ آگستے
ہم دا پختونخوا دا وزیر اعلی دا لادرک کولو پاڑا دا پاکستان تحریک انصاف دا داو او بیا اچانک دا پختونخوا اسمبلی تا دا اعلی وزیر دراتک پاڑا دا حزب اختلاف غړی احمد کونډی لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
تاسو واوره د سی ایم صاحب تقریر چرته وویل چې زه چا بیولای ما یا چا تانه ته بیولای ما یا گرفتار کړم ما ټوله دنیا ویله گرفتار خود ساخته و مخکم خود ساخته و او تاسو کو تل ډرامي انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس غوښتل شو او څنګه دارغله بس قرار دادونه ما غو تاسو ویل دي خپل ورکر سره دوکه کوي لګیا دي دی خپل ورکر هم دغه شي ته پاره چې کم دې کنه غریبانه ساده خلک دي ما ټوله ته ویل چې بیا دا شای چې کومه ډرامه ده ډولا دا تاسو پته جو شکر الحمدلله دوه غنټو کې دنه دنه لا اسمبلی اجلاس نو ختم شوی چې دا ثابت شوا او تاسو خپل جانبدار غیر جانبدار خلک تاسو فیصله وکړي چې تاسو چل شوې ده
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبی چیف سیکرټری ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پرون د پېښور د مختلفو پونتونونو او مدرسو زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 18 د قومي عدالت په نوم جرګې په ملاتړ کې لاریون وکړ. دا تر هغه څو ساعته وروسته و چې د پاکستان کورنۍ او چارو وزارت پر پی ټی ایم بندیز ولګاو. د غورځنګ یو مشر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل بندیز به د پښتنو د حقونو لپاره د دوی مبارزه ټکنه نه کړي. د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه به په ریګیلل مکه کې چې په کې به د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا زرګونه پښتانه ګډون کوي. د جرګې هدف د پښتنو د امنیت او وسایلو په اړه خبرې کول او د راتلونکي لپاره یو تګلاره ټاکل دي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې.
د اکتوبر په شپږمه نیټه ماخام مهال له پېښور پوهنتون څخه په سلګونه زده کوونکو د دې را روانې جرګې په حق کې یو لاریون وکړ او جمرود ریګیلل مې ته ورغلل او هلته یې موجودو کسانو سره ملاتړ اعلان کړ. د خیبر ضلع د پی ټی ایم یو غړي فرمان شینواری وویل چې د زده کوونکو تر څنګ د هر عمر خلک ور روان دي او د جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دي.
لوی شمیره کې دلته سټوډنټان رااله چې کوم زموږ د قانون کې دي دله ډیره په لوی شمیره کې ځوانان سپینګيري مشران را روان دي. خو دې سره هیڅ تاثیر نه غورځېدل. ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي او دلته کوم خوراک چخاک سیستم چې دی دام خو صحیح روغ دی. خو دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه خپل جیب خرچې کا ناشتي او داسې په جذباتو کې ناشتي چې هغه یې زموږ بالکل د شنا اسمان لاندې تا کوم شپې تیرو د 19 اکتوبر چرا روان دی او هیڅ داسې خبره نشته. د 19 اکتوبر لبا د خلک جمع کوي او دلته به پښتانه یو لوی فیصله کړو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه نیټه د ترګرۍ مخنیوي قانون 1999 لاندې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ناقانونه تنظیم ګرځولی او په دې بندیز لګولی. د جمرود په ریګیل الما انتظامی کیمپ کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي بندیزونه به د دوی د تنظیم په هلو ځلو څاثر ونه کا.
خو داسې کار دی چې شپږ کاله کېږي شپږ نیم کاله چې پی ټی ایم جوړ شوی دی. په دې کې د اوله ورځې نه شهادتونه دي، جیلونه دي، قیدونه دي، فوجي ټارچر سیلز دي، 3 MPO دا شیډول 4 ته ضلع بدری ده. دا هر څه په شپږو کلونو کې موږ دا هر څه لیدل. نو چې دوی اوس داسې دی چې لکه کله دم کړو یا داسې دی چې دا د فرسٹ شیډول ته واچولو نو داسې دی چې موږ خو دا هیڅ اثر نه چاهي. که موږ دلته څه انجوایمنټ کړی وی، دوی موږ ته سہولتونه را کړی وی، دوی موږ ته داسې دی چې نور یې داسې څه هغه رعایتونه را کړی وی، نو موږ به ویلې چې یاره خو داسې دا چې دا خو زموږ نه هغه سیزونه دوی واپس واخیستل. موږ د نوټیفیکیشن کتلی نه دی چې دوی په کې څه لیکلي دي، هغه د دوی نوټیفیکیشن زموږ نظر ته راغلی نه دی. خو لازمي خبره ده موږ به ګورو.
په دې انتظامی کیمپ کې موجود د پی ټی ایم خیبر پختونخوا رابطه کار خیر الامین ویل چې د اکتوبر په 11 نیټه به په هر حال کې دا جرګه کا او دا یوازې د دوی نه بلکې د ټولو پښتنو نماینده جرګه ده.
مونږ دا قومي جرګه ده. مونږ کوشش کوو چې پاره طریقې هم دلته خپل جرګه کوو. یعنی دا د پښتون قومي جرګه ده، د پښتون قومي وحدت لپاره مطلب هم دلته کې دا جرګه راوخته ده. نو کایا په ټولو جرګو باندې پابندي وي، په دې باندې پابندي لګي. مونږ دا شپږ کاله شپږ نیم کاله وشو چې مطلب دې خو مونږ آرام نه دی راکړی. کله یو پرچا کله بلک. نو دا خو څه نوې طریقه نه ده. دا خو دی یو تسلسل دی را روان دی. او کلم تم دا من خبره وکړه ته هم سباله دشمن ته به سباله کاپیر.
د پی ټی ایم عہدیدارانو ویلي چې پېښور تا سیرمه د خیبر ضلع په جمرود ریګیلل مکی د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو قومي عدالت یا درې ورځې جرګې لپاره لګول شوی کیمپ باندې په 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو درې وارې چاپی وهلې او هلته موجودو کسانو باندې اوښکې بیونکی ګیس کارولی او هوایی ډز یې پرې کړي. سامانونه یې ترې وړي او د دوی خیمې هم سوځولي. خو دوی هلته یو وار بیا نورې خیمې او پنډالونه ولګول او دا انتظامی کیمپ یې فعال کړ. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر افتاب شینواری، میډیا کوارډینیټر جانګیر پریدی او دوه نور عہدیداران سلیمان پریدی او دریا خان پریدی پولیسو گرفتار کړی. په خیبر ضلع کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل، سیاسي مشر او د پی ټی ایم مرکز زی کمیټې غړي عمران اپریدی او د باډې سیاسي اتحاد یو عہدیدار او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار خانولی اپریدی د پښتنو قومي عدالت په نوم را جوړ شوی جرګې د ملاتړ اعلان کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون یعنی د اکتوبر پر شپږم په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ناقانونه سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولې دي. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي. خو د غورځنګ مخکښان د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز حکومتي اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلع کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده. خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B ماده لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عام نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورن ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیه‌نگران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ په خوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د ناقانونه ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي.
مونکو نه رجسٹرڈ مومنٹ یو نه پارٹی یو د دودا نوټیفیکیشن چې دی دا په خپل باندې اندلا پول دی. مونږ چونکی د دودا نوټیفیکیشن چې دی دا ویلډ نه ګڼو او مونږ د دې هیڅ قانوني حیثیت نه ګڼو، ځکه دا وسه پورې زمون دا سی هیڅ اکټیویټیز نشته چې انټی سټیټ او مونږ په هر حال باندې دغه جرګه کوو. که دوه تا آئینی وای او که غیر آئینی وای او که قانوني وای او که غیر قانوني وای.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپل کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومنټ مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سولهییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ پر ولګېدل د دې معنا دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولاوېدلې هغه به لږ مشکله سي، کنه لږ بګران سي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خود ولسی زور او فش پرشر خبره د پاکستان آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونه. اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بل هغه باندې کبي څه د دې پرزيد باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپې وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نکی بلا مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ورځې دوه نیمې بجې شوې، اوس درته 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. دا اونۍ پکې له لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره خبرې شوې دي. د نوموړي د وو کتابونو مخکتنه دا تېره اونۍ په پیښور کې د اکاډمي ادبیات لخوا وشوه. کلثوم زیب د شاعرۍ تر څنګ په نثر او تحقیق کې هم د پام وړ کار کړی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله کرانو اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر ما په یو بل غنه کې ستاسو هر کله کوم. دا اونۍ د لیکوالې شاعري او ژباړنې میرمن کلثوم زیب سره دغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. دغه تازه تازه د وو کتابونو مخکتنه په پیښور کې وشوه. په دې کتابونو به هم ورسره خبرې کوو، دغه په نورو حلو زلو باندې به هم خبرې کوو. نو تاسو را سره اوسئ، ورزو پیښور ته د واتس اپ په لار د میرمن کلثوم زیب سره خبرې کوو. کلثوم زیب بیبی، اول خو ډیره مننه او زموږ لغاړې هم مبارکي قبول کړي. وو کتاب هم له خیره مخکتنه او تازه چاپ شول. په دې کې دا تازه چې چاپ شوی دا وو کتابونه دې کې څه څه دي؟ نثر او شعر دواړه دي، کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي. نه
جی، دا اول خو ستاسو یو جهان مننه، ستاسو د دې نه مخکې هم پروګرام کې هم شرکت وو او نن تاسو چې دین په دوباره زمانہ دا کوي، نو دا یو جهان مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
دا سدا چې دغه دا وو کتابونه چې دي دي کې شاعري نشته، زما تحقیق ته او زما ناولونو تخلیق ته ترجمه ده، او دغه دي دا تخلیق ته تحقیق ته ترجمه ده.
صحیح.
او دا بل چو تالیفو، نو سلور ناولونو دو د تحقیق کتابونو یو تا، او هغه کې دا ټول یو د بل نه کولی دي، مهم دي. او د پښتو ادب د پاره، د سیړنې د پاره ډیر سیزونه دي دي کې. نو یو خو دي کې د پښتني ملګریو چې د هغه د کلاسیک دور د شلمې صدای ټول دور، او بیا دا یوشتمه جدید چې کوم د ټکنالوژي دور دی، دا ټول پاره کې هغه میرمنې شامل دي چې هغه افسانې، ناول، شاعري مضمونونه او ترجمه کړي دي، هغه یې څېړنې کړي دي، نو هغه ټولې میرمنې په دې کې شامل دي.
صحیح. دا غي بار کې لړ معلومات دي.
او جی مکمل یو کار دی پښتني ملغلری د دې لومړی برخه هم شوی و، او دای دویمه برخه و. نو دویمه برخه دا و چې یو خدا ترتیب سره ده.
صحیح.
بل دا دا چې اسری لیاس سره، هغه د عمر لیاس سره.
بله بله.
هم دا نو دا د زرغورنی کاکړی نه واخلا تر اخیری زمونږ جنای چې کومه نه دا تر هغه پوری دي. او دې کې اوس دا سی څه کمې نشته چې یو سړنکار سیړنه د پښتونخوا په دی په دی کې د دا درته و ما چې زمونږ د بر پښتونخوا مېرمنې دی کې نشته. او دا غي وجه دا و چې د دې ځای د پښتونخوا ما وی چې دا مېرمنې ول پوره شي، نو هغه پښتنې به چې دین او بز په بل یو کتاب کې جدا کوم کړي.
صحیح.
نو ما را جمع کړي دی ډیر هدا پوری کار پکې شوی دی، او فارغ شوی ورته نیم ما وی چې د دین اول خلاص شمه بیا و.
صحیح. هغه علم بریالی لره په خپل کارونو کې هغه ورځ بمراشي چې د بر افغانستان چې کوم خزینه لیکوال دی دا غوی د کتابونو او هغه معلومات چې دی مرغلره دی دا غویم تاسو وړاندې کوي تاسو په برخه خو کلسم زه به ډیر کارونه دي تاسو د ناول یادونه وکړه په دې کې دا چنګل نومیږي دا ناول چې دی دا په اردو کې د پښتو کې دی
دا زما د پښتو کتابونو جی ټول سلور ناولونه دا وونو چنګل زما د پښتو ناولو کم چې ما ډوم به لیکل دي
صحیح
انو هغه خو یو نظریاتي او سیاسي ناول دی
صحیح
انو هغه خلکو ډیر خوښ شوی دی او ډیر زیات بیا ما ته پیدا ملاو شو داد ملاو شو د انسان زړه لګلوي شي باغی باندې سریزا سلیم براز صاحب لیکلی و چې اخیری روزه وی دا بالکل داسې کیناستو هم نو د ګرځېدو هم نو هغه یو لوی دغه کړی و چې ما ته یې دا ټکی دغه دی اعلان کې هغه ته چې ما لیږنو په 18 فونټ کې ما لیږلی و 30 فونټ کې ما چې ډیر غټی چې هغه پی پوهیږي دا هغه باوجود هغه به ما ته نه ښکاریږي کنه داسې دا نو په هغه حالاتو کې هغه سریزه پی لیکلی و او ډیر د زړه نه پی لیکل و دویم بیا ما ناول ترجمه کړ د زسو زم په نوم باندې زمونږ ډاکټر هم میرا اشفاق ملګری می دا سره یې کیدا هغه په یو شاعر باندې تاریخي میرمن دا تیر شوی د افغانستان کې دا غي خبر هم دی رابیا بلخی نو دا غي د بالکل دا غي په ژوند باندې چې کوم جدوجہد غي کړو او څنګه وخت غي تیر کړو نو دا غي په ژوند باندې غي یو ناول لیکلو نو هغه ما غوښتل چې زه پښتو ته ځکه چې حق زمونږ جوړې ده چې مونږ دا وکړو وغه ته دا دوم یو قسم لور کو دا غي ستاینه مو شي چې غي د قلم زمونږ په مېرمن باندې اوچت کړو نو هغه ما د رابیا بلخی هغه سوانی په پښتو کې د زسو زم په نوم باندې ترجمه کړه
صحیح
دویم یو بل ترجمه د ما د دریم ناول وکړه هغه د محمد اسیم بټ ناول وو او هغه 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 هم تاریخي ناول دی د راون او د سیتا کیسه ده او د دې دور راون او سیتا نو دا هغه یو دغه کړه دی چې ګینه هغه دور کې هم د خزی دا حال وو د راون د لاس دغه کې دا او دې دور کې هم بلکې هر دور کې یو راون پیدا کیږي چې یو سیتا خرابوي نو هغه هم ما د ناتمام او ما د نیمګړی په نوم باندې هغه ترجمه کړ دا سلورم ناول چې زما اوس اوس بیخي په دې ګزره سلی رښتې په ډیر وځو کې بس هفته دوه درې مخکې چاپ شو نو دغه تاریخي ناول دی او دا د افغانستان په ځمکه زمونږ په دې ځمکه هغه پنځه پښتنې چې هغه د ظهیر الدین بابر بچا په دور کې تیرې شوې وې ما بیگم وا ارغونیانو لور وا چې افغانستان کندهار سره تعلق او ما ګل وا چې هغه د هغه سره په هغه تاسو ته به پته لګي چې زمونږ ډېرې مېرمنې خرسي شوې دي د تجارت شوی دی د شوی دی نو هغه دور کې د بابر بچا املکیږي ما ګلو مو چتای ما بیګمو چتای او دغه شانتي دغه کیسه کې یو بل مېرمن د بیبي په نوم باندې مشهور لکه مشره ده او هغه خپل نوسای ته د ما بیګول ما بیګمو د ما ګل کیسه کوي نو دا درې دغه دور لکه ډیری د شاهي خاندان سره تعلق لرونکي دي
صحیح
او دوه مېرمنې د دغه وخت سماجي کیسې دي چې هغه هم په یو نه یو شکل د دغه بچا د بچای سره تعلق لري خو هغه سماجي مېرمنې دي نو یو حسید او یو سردار نه نو دا د پنځو مېرمنو کیسې ده او د الله فضل دی چې چا نورالمین یوسف جی سے پاگے دی کولے لکھ کڑے دے سلمہ شاہین دی دی کڑے دے اسیر منگل سے پڑے دے نو اگے درے واڑو دا کسا ڈی رزیا تا
دا ناول سے نو میگی
بی
کلسم بی
پنزا کردارو
پنزا
کردارو جی جی تاریخی ناول لے او دا ما تا یو اعزاز حاصل شو چی دے پختن پا رمبائی تاریخی ناول نگارا میرمن نو پدے ام دا اللہ شکر ادا کو ما چی یو کار زمان اخلی نو اگا دا سی اخلی چی خلک استایي بیا دا بل ووم کتاب زما چې کوم دی د ماشومان او سندري او کیسه
اوه په دې بار کې کراته
مالک لی دی او جی او د دې دغه دی دا د ماشومان او غلوبي دی چې کته سچا ته ماشومان کې کړي چې چګ به چګ دم کړي چې لما نه ډو کر کر پات دا ټایپ سندري چې ا ماشومان په لارو کې ویلي دی او دا غي شاعر نشته ماشومان په خپل
امر ټولي کړي لکه
شاعران دي خپل شاعري کړي دا خپل نو هغه مارا ټولي کړي دي ځکه چې ما په پرایمری سکول کې استاذي کړي و بیا هېډ هم بیا مختلف سکولونو ته بتلم نو دا ما ډیر زیاتې جمع کړې وې تقریبا صد ډیر شو کالو تحقیق و دا زما
ماشاءالله
چې دا ما چاپ کړ دغه کتاب په دغه نوم باندې
صحیح نو کلثوم بیبی تاسو خو چې کوم کتابونه یاد کړه په دې کې نثر هم راغی تحقیق هم راغی خو د دې کې شاعرۍ نشته خو تاسو خو شاعري هم کړې ده دینه مخ کې تاسو د شاعرۍ څومره کتابونه چاپ شوي او څه نومیږي
زما د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي یو د لمسه حیات په نوم باندې اردو کې دی او دوه کتابونه چې زما دي نو په پښتو کې دي چې د شاعرۍ راغلي دي نه یو د تګي سترګې په نوم باندې دی ډومبې کتابو او دا دویم کتاب چې دی نو دا د زلند سباون په نوم باندې
صحیح
زما د شاعرۍ دوه کتابونه چې دي ما تیار دي د اردو کسک دی او د پښتو لوي ملانوم نه دی خبینو نه دی
صحیح
خدا پراته دي تیار نو زما کتابونه خو اوس ما سره چې کم تیار کتابونه پراته دي لس دولس پاری کې افسانی هم دی پاری کې افسانی د افسانو نه علاوه هغه کې د افسانو ترجمه هم دی پاری کې دغه دی شاعری هم دا پاری ډېر سیزونه دي د تحقیق او تالیف هم دي سفرنامې دي پکې دوه نو دشتې راسره دي نو چاپ کوم به خو بسو کوم چاپ هم ګران دی
بالکل او استاد ماشاءالله کار خو تاسو ډېر کړی دی الله دې وکړي داسې ادارې چې د کتابونه چاپ کړي ځکه لیکوال یا لیکواله هم دومره تکلیف ورته بس دی چې هغه کتاب لیکي کنه دا خو آسان کار نه دی
چاپ کتابونه مې پنځو شپېتو ته ورسېدل کنه
صحیح دی د کې ادبي سومره دی او د ټیکست بوک او د نور چې دی دغه سومره دی
دا اصل کې دا تاسو چې کوم شپک سل د یادو مند ماشومان د پاره نو دغه دغه تخلیقی ترجمه د پکې سره تخلیق ته نو دغه خو د ټیکس بوک بورډ طرف نه دی دا اداري وی چې هغه د ماشومان د پاره او سپیشلی د هغه ټارګټ چې کوم دی نو زمونږ د افغانستان ماشومان دي چې دا کوم بیگ بوکس یا دا سه خاص کتابونه وتا غي وي او غي د افغانانو بچو د پاره مختلف سکولونو ته وړي او غي په غي باندې وي نو زما په خیال باندې په زورګونو کې چاپ شوی دي دغه کتابونه نو دغه د شپک سلوي کیسه هم دي پکې او باغې کې نظمونه هم دي چې دا غي دغه کړه نه کنه خو هغه هغه چاپ کړي دي نو صرف ما ته دا غي یو یو کاپي ملاو شوې ده مطلب یو سیټ چغې ته ما کوم سلويخ کتابونه ولیکل اغه یو سیټ ملاو شراته ده سلويخ تو بیا بل مې چې کوم شپګو لیکل نو غیر ته شپګ کتاب نه راکړي نو دا په زما په سی وی کې موجود دی او زه خوشاله یم چې د ماشومانو په کار راغلی یم او غیر د پاره ما لیک کړی دی
صحیح
دا باقی چې دی نو دا باقی ما خپل چاپ کړی
صحیح دا ماشومانو په کار راغلی
په دې کې درې کتابونه چې دی نو هغه درې کتابونه اکیډمي ادبیات دوی چاپ کړو دریم چاپ کیږي پاره کې یو د سلما شاهین فن او شخصیت او دا دریم زما د پینزو او یو کالو یو دغه د خويندو چې کوم افسانی لیکلې وي په خوانو نو پاره کې دا سه میرمنې دي چې هغه موږ سره د پښتو پر ریکارډ کې نشته کومار پیدا کړی دی او هغه ما چاپ شوی لکه دا هغه وخت دی چې د 1950 سم نشورو شوی وي تر 1980 ایم پورې نو دا هغه دور د پښتنو مېرمنو هغه افسانی دي چې ما را جمع کړې دي اردو کې ما ترجمه کړې نه او اکیډمي بیا دا چاپ کړې دي 2013 کې بیا ما هم دا غي د پاره د پښتو یو تاریخ د ناول چې د پښتو ناول تاریخ د 1970 نوالي تر 2040 پورې نو دا چې کوم ناولونه چاپ شوي دي نو د هغه د هر یو ناول نگار د ژوند یا تم شوی د پکې او بیا د غي د ناول هر سورچ ناولونه دین دغه کیسې دي نو دا پوره یو تاریخ ته
بالکل
دا غونډه بس صرف دور او شو چې دردانی رساله د زمونږ نو دی کال کې مونږ خو په کال کې سلور چاپ کولې خو زه خپل وزګار نوم ډیر زیاته راګیروم او ما چړومبای کم ته دی کال غن ورکړې و پبلیشر لا نو زه په دې ټم اوسې راولي اوسې چاپ کوي اوسې چاپ کوي او پاره کې زما کتابونه چاپ کېدل راستو شو نو بس نن ما پبلیشر ته وې چې د دې کم از کم دی کال کې سلور نه مونږ دوه غنې خو خامخه چاپ شي نو هغه اوس د دردانی غن به ان شاء الله د هفته لسره ذکر راشي نو په دغه باندې نو دا زمونگا خال چی دے رجسٹرڈ تنظیم دے دا خال پبلیکیشن دے زمونگا رجسٹرڈ نے نو دغه یو زړه چاو دی ک وایره باندې اوس را لم ده تاسو ته ما ویزه بهارې ما نو هغه ما ټیکس داخله او باوجود دی چې پی سی را سره نشته و ټیکس ورته وکنه نو زمونږ فند کول واله سو کوم نشته دا څه خو خلک وایي چې خو اند کار کوي کار کوي کار خو یو ازیم اور سره سلور کسانی نور دی په بنیاد کې چې دا مونږ کو باقی مېرمنې چې دین او دا غیدام لوی خبره ده چې راځي پروګرام لراځي ځان ستړي کوي زمونږ دردانی للیک کوي مونږ سره مرسته کوي مونږ سره ناسته پاسته کوي نو دا هم دا غي یو ډیره لوی خبره ده
سمره تعداد جوړیږي د خاله د بی خويند و د بی لخر د غړو
دا عثمانن بل چاته مو وینو غي ته ما دا وی چې زمون ممبرشپ د 300 کسانو دی دلته او مسله دلته دا چې کله پروګرام کیږي نو په مشکل سره 50 سلوي مېرمنې راوزی راشي اوس مونږ اکثر پروګرامونه په پیښور کې کوو نو بیا زنو تر تک ګران شي زنو ته اجازه نه ملاويږي بهر بالکل نه ملاويږي دا اوس ابل رحمت ته چاوي چې دا سې څوک اساني نشته چې دا غي مخ کولاو یو مونږه پټي ویراولو مې شکر وباسي چې دې ماسک کې در سر کینی او غي دوه خبرې وکي زمونږ مېرمنې دلته دا سې ټیلنټ پښتنو مېرمنو کې چې باز وخت زه حیران شم لکه زمونږ اوس دې تیرو دې پښتنې ملغلري کې یو درې کسانی دي افسون یوسف زای چې دا غي شاعري زو ګورم دا غي خبرې زو اورم دا غي ترنم اورم نو زه حیران شم او مال جوړوم راشي یقینو کوي چې افسون یوسف زای دا نو هغه کلسوم زید نه ده چې هغه په میډیا راشي خبرې وکړي دا دغه اواز زه صرف اورم زمونږ یو بل دا هغه ماشوم دا ایمان حسین کائنات دا غي نوم بدل دی خو هغه چې کوم لیک هغه چې کوم مضمون کوي هغه چې کوم څېړنې کوي یقینو کوي نجیب زه حیران هم شم او خفوم یم اخر زمونږ د پښتانه کله داسې چې دا خپل بچی را فری دی خیر دی سدي تاسو سره یې خاون وسه زما زه پرون لکه دغه هم شوم ما چې شکر الحمدلله هی دا سړی خو می دا سدي چې ما سره په سټیج دا دی راغې ودری د زما کله خبرې وکړي
صحیح
او نو د پکار دی خپل لور خپل مور خپل روندار خپل نګور پلن وسه دا سپورټ کول پکار دی خپل خزه سپورټ کول پکار دی سبو شي دا غي تاریخ کې او خپل لیک پری دی خپل یاد پری دی
خاص صلاحیت لري خدای پاک پیدا غر سلورول دي نو ډیر غمی به بایلو حتمان زکه کومنګ ملاتړ نه کوغه خو مخه ته نشی راتله
ما ته په یو سیز ګو سره زی او هغه دا د چې دی دا وایي چې زما ډی لو یا ګنا دا د چې پښتون یم نو خدای ما شعور پیدا کا خدای دې ورکې عقل پیدا کا چې تاسو ګناګار یې د هر یوې پښتنې دا نن چې پرون ما کم دغه کړو نو ما په سټیج باندې دا وایي چې زما دا نن کم پروګرام دی دا زه د افغانستان هغه بندو پښتنو مېرمنو ته ورکوم چې په هغه لیک لوست بند شو په هغه باندې رڼا بند شو هغه په کور کې بند شوې هغه مزه نه پوهېږم چې دی د ښځې ته په کم نظر ګوري صرف دا چې دا د کور کې ناست دی ما د خوشحاله ما له دې بچي پیدا کوي زما د کور کار دی کوي نو دا ښځه د دې لپاره ندا پیدا هغه وتاله بچی هم پیدا کیا وتام خوشالی تاله خدمت هم کوي خداغي د خپل وجود اومشتاغي خپل وجود دی داغي د خپل وجود هم سه خوشالیان دي سه خفګانو نه دي سه سوچ به کوي سه احساس به لري هغه بوت نه دی هغه ژوندی وجود دی نو د ژوندی وجود احساس هم وي د هغه خواهشات هم وي او د هغه ډیر سي په ژوند کې نو ولې تاسو داسې ظلم کوئ مه کوئ دا ظلم دا په زنانه مه کوئ خیرې به درته وکړي او پوښتنه ورک به شي نوغې پته به دې ونه لګي که نه ولې داسې کوئ تاسو زه هم د ښځو نه یاره پکار ده د هغوی د سویلي نه یاره پکار ده د هغوی د اوښکې نه یاره پکار ده که نه څه به وشي داسې کم کمه دنیا کې تاسو اوسئ دا خو دا کم دي خلک دی وایي زما ما اسمان ته وختله فضا یې مسخر کړه سپمای ته وختل دنور رڼاګانو نه رڼاګانې راوړي او خپل ملکونه پرې روښانه کوي تاسو د کومې دنیا پیدا یخې تاسو څه څه وایي چې څه به کوو مونږه مونږه که په خپله ځان لا روښانه مستقبل نه غواړو نو څوک پردي لیوني نه دي چې راځي او مونږه له مستقبل روښانه کوي تاسو به د خپل راتلونکي نسل ته څه وایي چې مونږ در سره څه وکړو مونږه تاسو کومو تیارو کې وګرځولو
صحیح خدا چې په دې تیرو کې یو سو شمه خوشته چې رڼاګانې ورکي الله دې د شمه ډيري کې د رڼاګانې دې خدای ډيري کې کلسم زی
ډيري لګي الله دې ډيري الله دې
کلسم زی بيبي مستړي مکړې تاسو مخ کې نډي رستړي وای خو ما ماته خپل شاعري وانه راوي دا مرکب نیمګړې پاتې کی
دا څه د تاسو ما بس چې څنګه مې دغه کولاو کړه ډایری
صحیح
نو زه بس چې سره لنو
توکل او رويجي او
زه دا به دغه کې زه سلکی زهنی تور دي تیار نو ما
بالکل ما یو نه سپګه کو
زه دې تیار نو ما چې تاسو د زمانه شاعری اورې کنه
صحیح نو بس درنو ورتونکو کلسم زی بی بی خو مهربانه ده او په برخه ډیر کارونه دی الله دې ژوندۍ لري نو شاعری به
بس تاسو ګوري دا تاسو مې عمره چې زما واس تاسو کوروي کنه نو دا به ډیر خلکو اوریدلی کې دې شي په شلو کې په زرو کې درې کسانو راویخ شي او په چا باندې اثر وکړي نو دا زما ګټه ده او نور واخو ما خلمانه تاسو ته یو څو شعرونه خپل او روما چې د لوغړونو سولازو په انتساب پره ده د لوغړونو سولازو په انتساب پره ده د شپې په شونډو بیا نغمه د استراحت پره ده او ماحول جمود کې د سو کالو نه غونشوې غوندې ماحول جمود کې د سو کالو نه غونشوې غوندې د مفلسای کیسه ظاهره په کتاب پره ده او ازغی خواره دی تندغړی جلوهلی پراته ازغی خواره دی تندغړی جلوهلی پراته ته امیدونو پر خچرتا په حباب پره ده او شعر دی چې زما د ذهن په پردو کې لغړن یادونه زما د ذهن په پردو کې لغړن یادونه زما په شونډو ستا نامه ګلاب ګلاب پره ده او شعر دی چې یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې که نه ستا کلي کې سندره د رباب پره ده مننه مننه یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې که نه ستا کلي کې سندره د رباب پره ده او مته دی چې ستا چې کل د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه ستا چې د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه ځکه خو مینه د کلسوم له تا سره پره ده او د لوغړنو سو لازو په انتصاب پره ده او د شپې په شونډو بیا نغمه د استراب پره ده
ډېره مننه درنو اورېدونکو دا وه د مینې انځورګره شاعره لیکواله او د خویندو ادبي لخکر مشره کلسوم زی بیبی چې خیسته شاعری درواور ول کلسوم زی بیبی یو جهان مننه خا د آباد اوس
استاسو مننه او زما د طرف نه دا زما څه خبرې ټولې چې دا د زمونږ د بری پښتونخوا د ټولو میرمنو په نوم دی او د زړه دردونه می غي سره دي سوچونه می غي سره دي فکرونه می دی او دغه سباون زیری پتا مې ما چې کله با غوراز راشي او مونږ به دا ټول خويندې یو ځای چرته کینو او خپل سویلی خپل اوخ کې به په خندا کې بدلی کو.
ډیر مننه. بیل دی خیر چې دی ولاس ګوتی وی دا پنړی کې او پنځه پښتانه. نو ډیر مننه درنو اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته غوږ وې. تر بلې ونې پورې خپل قربان جی پامیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامن.
غپانی سار سانی پا غپانی پا غپا غره رے ما غره نی سا دشیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے دشیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسو دے دشیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے دیرے نہ گھومتا نبی دیرے نا دیرے نارے دیرے نا دن کانو دن دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دن کانو جی تیرے نہ تیرے نارے تیرے نہ دن کانو دے تیرے نہ تیرے نارے دینم پس بین وختو بزیڑی نرگس نکالے مادینم پس بین وختو بزیڑی نرگس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے
دا مشال ریڈیو دا